په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خپرونه کې به واورئ چې افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کړی چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په اسلام آباد کې د ورکوشو خلکو رشتہ داران د حکومت پر ضد مظاهره کوي. په مردان کې زمینی انتخابات روان دي. د غټول راپور نمبر ته وړاندې کوو. خړومبي ورځو بشیر ګواخته چې د دې خبرونو
افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دا بیان هرکلی کړی چې له طالبانو یې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي سملو په لسو سیټونو زمینی انتخابات پیل شوي. د عبدالله ازام بریګیډ په نامه وسوالې ډلې د پېښور په یوه تڼه پرونی ځانمرګي برید ذمهواري په خپله غاړه اخیستې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کړی چې له طالبانو د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې په لومړي ځل له طالبانو څخه د داسې یوې غوښتنې ترڅنګ ویل شوي وو مخلصانه هیله لري چې طالبان او نورې ډلې به د دې خواسته ځواب ووایي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وین ایمل فیضی د دې بیان د هرکلی ترڅنګ ویل چې هیله ده اوس په دې خبرو عمل وشي.
موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا هرکلی کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي. دا کار لکه څنګه چې تاسو معلومات په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلودی او هلته یې ډېرې هلې ځلې ترسره کړې ترڅو د پاکستان دولتي مقامات او سیاسي او مذهبي مشرانو حمایت ترلاسه کړي. امیدوار یو چې دا ټول کوششونه د عمل ساحې ته ورننوځي داخل شي او په نتیجه کې عملي مذاکرات پیل.
د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر د خ پر مخ بیولو لپاره په قطر کې اغوی ته یو سیاسي دفتر هم جوړ شوی. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي سملیو په لسو سیټونو زمینی انتخابات پیل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې په دې کې د قومي سملی شپږ او د پنجاب او سند د صوبایي سملو دوه دوه دي. د خبر پښتونخوا په مردان ون کې د سیلی د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوندونو د مشترکه نوماند او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د یو کینډیډیټ تر منځ روانه ده. د مردان ون لپاره د څوکۍ د خواجه محمد خان هوتی د استعفا وروسته خالی شوې وه. د عبدالله ازام بریګیډ په نامه وسلوالې ډلې د پېښور په یوه تاڼه د شوي پرونی ځانمرګي برید ذمهواري په خپله غاړه اخیستې. دا پړه د طالبانو یو وین مشال ریډیو سره له یوه نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې منلې. پرون د جمعې د ورځې په سهار لاهورې دروازې سره نږدې شوي دی برید کې د چارواکو په وینا څلور پولیس مړه او پنځه ژوبل شوي وو. د پاکستان په سرکار اسلام آباد کې د بې درک خلکو کورنیو په یولسمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې د خپلو خپلوانو د ځای ځایګي د معلومولو او په دې برخه کې د انصاف کولو لپاره حکومت ورته سمه تسلي ورکړي. دا خلک چې د پاکستان د بلابلو سیمو سره تعلق دي د پارلمان مخې ته ناستي تر اوسه پورې حکومت د دغه احتجاج په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلې. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې د قران کریم د نسخو د سوځولو له کبله له ټولو مسلمانانو بخښنه غوښتې. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پیټر لاوی د واشنگتن په یو جماعت کې خلکو ته ویل چې قران شریف ته د شوې بې احترامۍ مسله تر څېړنې لاندې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان په ننګرهار کې د دوو امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته له میشتو نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې چې د مظاهرو په وړاندې له حوصلې کار واخلي. بل لور ته رپورټونه وایي چې په دې اړه په تیرو څلورو ورځو کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا شپږشتو ته رسېدلی دی. داسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د یمن نوی ولسمشر له درې دېرشو کلونو راهیسې واکمن علي عبدالله صالح پر ځای سوګند پورته کړ. عابد ربا منصور هادي د عبدالله صالح پر ځای چې په دغه هیواد کې د یو کال له سیاسي کړکېچ وروسته اقتدار پرېښود په پارلیمنت کې لوړه وکړه. هادي پخوا د صالح مرستیال وو او د هغه انتخاباتو له لارې ولسمشر شوی چې یوازې د پکې د کاندید په توګه برخه لرله. د رسنیو په وینا علي عبدالله صالح د اقتدار د پرېښودلو په بدل کې محکمې ته نه وړاندې کیږي. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غنی کولو بهیر چټک کړی دی. د دې ادارې په وینا ایران تر خپل حد درې برابره زیات یورانیم غنی کړی دی. یورانیم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره مهم بلل کیږي. یاد دی وی چې دا وخت ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د اقتصادي بندیزونو لاندې دی، خو ایران وایي چې اټومي وسله جوړول نه غواړي او دا پروګرام یې د سولې موخو لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که د شام حکومت له سمدستي اوربند سره سلا نشي، د نورې وینې تویدنې ذمواري به یې په خپله غاړه وي. په شام کې د اوربند غوښتنه د هغه اویا هیوادونو د استازو په غونډه کې وشوه چې په تیونس کې د شام د روان کړکیچ د هواري د لارې د موندلو لپاره جوړ شوی وه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګویل پر شام اقتصادي فشارونه او بندیزونه کولی شي ښه نتیجه ورکړي. په شام کې له څه مودې راهیسې خلک د مظاهرو له لارې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د ختمېدو غوښتنه کوي، او رپورټونه وایي چې د سومالیا په جنوب کې د بې پایلټ الوتکو په یو برید کې د القاعده سره د تړلې الشباب ډلې څلور تنه غړي وژل شوي دي. په سومالیا کې چارواکو ویلي ګمان کیږي چې په برید کې د وسلوالو یو قوماندان هم چې د کینیا وو وژل شوی دی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې د زیارت پورت د نړۍ د ګڼو هیوادونو استازو په لندن کې د سومالیا په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وه چې دغه کسانو په ضد به تازه اقدامات وکړي چې په سومالیا کې د سولې د بهیر د ګډوډولو هڅه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډونه اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واورئ. افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کړی چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
موږ د دې اعلامې څخه په تمام معنا خبرې کوو، او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډېر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي.
نن په اسلام آباد کې د ورکو شو کسانو خپلوانو خپل احتجاج په یو لسمه ورځ هم جاری ساتلی دی.
بغیر د کورټ نه او بغیر د عدالت نه هغوی اوچتول، یا هغوی وارث ورسا د هغې لواحقین بې خبره ساتل، دا موږ دته ظلم وایو.
او نن په مردان کې د قومي اسمبلۍ د یوې چوکۍ لپاره ضمني انتخابات کیږي.
پولینګ په ډېر خوشگوار صورتحال کې روان دي. سیکیورټي انتظامات هم متقابل اطمینان دي.
د سیمینا او نړۍ نه نور راپورونه تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ ړومبي راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو افغان طالبانو حزب اسلامي او نورو ډلو څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امن او قراري لپاره باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دا ړومبي ځل چې د پاکستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په ضد له جنګېدونکو وسلوالو خبرو اترو ته د حاضرېدو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د بارکوال میاخیل راپور.
د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دفتره په خبرو سوی یو اعلامیه کې صدر اعظم ګیلانی ویلي دی چې د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي باب د پرانستلو وخت راورسېدلی دی، او اوس د دې نوبت راغلی چې په افغانستان کې د سولې د تامین او خوشحالۍ لپاره زموږ د مقدس مذهب له رښتینې روح او د افغانانو له غوره دودونو سره سم د افغان ولس توان باید رایوځای کړل سي. په اعلامیه کې ښاغلي ګیلانی ویلي، زه د طالب مشرانو او حزب اسلامي په شمول له ټولو وسلوالو ډلو غوښتنه کوم چې هغوی باید د ملي روغې جوړې او سولې په خاطر په بین الافغانی عمل کې ګډون وکړي. ګیلانی وایي، زه د زړه له اخلاص دا هیله لرم چې د طالبانو مشران، حزب اسلامي او د افغانستان نور ټول سیاسي مشران زما غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، او په افغانستان کې به د ملي روغې جوړې په بهیر کې په مستقیم ډول برخه واخلي. د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د سفر پر مهال له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ دې وکړي. ګیلانی ویلي، دا یوه مهمه غوښتنه ده او پاکستان پاکستان په دې مکلف دی چې د افغانستان د ولسمشر دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان تل پر دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه جګړه د وسلې په زور نشي ختمېدای، بلکې د داسې ملي روغ جوړې په وسیله ورته حل لاره پیدا کېدای سي چې له هر ډول قومي او ژبني توپیر پرته ټول افغانان پکې برخه ولري. ګیلاني ویلي چې پاکستان ته هغه سوچا رښتینې او د باور وړ پروسه د اعتبار وړ ده او ملاتړ یې کوي چې مشرې په خپل افغانان وکړي او د داسې پروسې د بریالیتوب لپاره دوی تر خپله وسه هر ډول مرستې ته تیار دي. صدر اعظم ګیلاني خوشي څرګنده کړې او وایي، زه ډېر خوشحاله یم چې په دې څو کلونو کې مو اوس له افغانستان سره اړیکو په هره کچه مثبت پرمختګ کړی دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ پاکستان ته تر درې ورځني سفر وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې سې شنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم ګیلاني سره په ټلیفون هم خبرې کړې وې او ورڅخه غوښتي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي او له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي.
اوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کړی چې پکې ویل شوی باید طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په دغه اړه باندې په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د ولسمشر کرزی د ویان ایمل فیضی سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورو.
د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دغه اعلامیه چې پکې د افغانستان د دولت د ټولو مسلم مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای شي، موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا خبرې کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي. دا کار لکه څنګه چې تاسو معلومات په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلودی او هلته ډېرې هلې ځلې ترسره کړې تر څو د پاکستان دولتي مقامات او سیاسي او مذهبي مشرانو حمایت ترلاسه کړي چې دوی په ګډه سره د پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. نو دا کار ټولو هڅو او کوششونو نتیجه ده چې د روسي سفر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ترسره کړل. موږ امیدوار یو چې د پاکستان حمایت زموږ د سولې د پروسې څخه او د پاکستان دولتي سیاسي او مذهبي مشرانو ټولې هلې په دې برخه کې زمینه دې ته مساعده کړي چې د افغانستان د حکومت او د مسلمانانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ترسره شي.
مننه فیضي صاحب. افغان حکومت اوس دې ته خوشبینه شوی چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو سره چې په پاکستان کې اوسېږي د افغان حکومت ترمنځ عملاً د خبرو زمینه برابره کړي.
ګوري تاسو پوهیږئ چې موږ مخکې هم څو ځله ویلي و چې د پاکستان نقش د سولې په پروسه کې کلیدي ده، یعنې د دې تلوتن کې ده. موږ په همدې خاطر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی څه موده مخکې د یو جګپوړي هیئت سره پاکستان ته ولاړې او هلته د مختلفو خواوو څخه، یعنې هغه ټول مطرح خواوې چې دي په پاکستان کې څه سیاسي رهبران دي او څه مذهبي مشران دي او همداراز د پاکستان د دولت رهبرانو سره وکتل. په دې ټولو ملاقاتو کې ور د ملاقاتونو او د مذاکراتو دا و چې پاکستان دي د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت پیل کړي او ځینې غوښتنې چې د افغانستان حکومت درلودلې هغه ولسمشر کرزی لور ته مطرح کړلې. د دې سفر وروسته چې د ډېر یو مثبت او کامیاب سفر وو، ایس ایچ ایم وري یو اعلامیه هم نشر کړه چې په دې اعلامیه کې ډېر په واضح او شفاف توګه د طالبانو څخه وغوښتل او د ورته د نورو مسلم مخالفینو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې سره یو ځای د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي. زموږ د په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې پاکستان باید خپل حمایت د دې پروسې څخه اعلان کړي او دغه زمینه مساعده کړي پاکستان چې زموږ د دولت مسلم مخالفین مذاکراتو ته حاضر شي. نو د دغو ټولو کوششونو په نتیجه کې د اوس پاکستان هم یو اعلامیه نشر کړې ده او خپل حمایت څرګند کړی دی او د دې تر څنګ په طالبانو او نورو مخالفو ډلو د افغانستان د دولت باندې غږ کړی دی چې د دې پروسې یا د دې بهیر سره، یعنې د سولې د بهیر سره چې د افغانانو په مشرۍ د دې شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، امیدوار یو چې اوس دا ټول کوششونه د عمل ساحې ته ورننوځي، داخل شي او په نتیجه کې عملی مذاکرات پیل شي.
مننه فیضي صاحب. یو پښتنه بل چې البته دلته د خلکو اندېښنه ده، د پاکستان په منځګړیتوب او د افغان حکومت نوې هڅې له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو لپاره، آیا دا خو به د قطر د بهیر په وړاندې کوم موازي اقدام نه وي د افغان حکومت؟
د قطر بهیر خو د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ یو بهیر و، یو پروسه وه چې پیل شوې ده. ما تر اوسه پورې عملي مذاکرات چې په هغه کې د افغانستان پلاوی شامل وي، یعنې د افغانانو برابري ترسره شي، داسې مذاکرات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. موږ لکه څنګه چې مخکې هم ویلي وه، موږ دغه دفتر د جوړېدو په خاطر کوم مخالفت نه لرو، یعنې موږ اوس هم موافق یو چې دغه دفتر دې په قطر کې د طالبانو لپاره جوړ شي. خو جوړېدل یو موضوع ده او د عملي مذاکرات ترسره کېدل چې په هغه کې رهبري د افغانانو په لاس کې ده بله موضوع ده چې موږ امیدوار یو چې دا به هیڅ ډول کومه ستونزه ایجاد نه کړي.
یو څه چې د قطر د بهیر په ارتباط باندې ویل کېږي، فیضي صاحب محترم، هغه دا چې خپله امریکایان هم دې موضوع ته قایل دي چې باید د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته وسپارل شي. خو دوی دا استدلال کول چې دغه د طالبان سره د دې تماسونو په ډېر لومړي پړاو کې دي. په نهایت کې به دغه مذاکرات افغان حکومت ته سپارل کېږي. که چېرته افغان حکومت د پاکستان له لارې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، تاسو فکر نه کوئ کوم بهر چې امریکایانو په قطر کې پیل کړی دی هغه به په یو نه یو ډول سره متاثر کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، بلکې موږ ډېر خوشبین یو یا امیدوار یو چې دغه ټول کوششونه چې په مختلف د مختلفو لارو سره روان دي، دا په ټول کې یوه پروسس یې، یوه افغاني پروسس یې، او په دې کې د افغانستان د دولت مسلم مخالفین دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي.
افغانستان کې د جوړجاړي عمل د ولسمشر کرزی بیان ایمل فیضی چې زمونږ د همکار حمید مومند سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږو، او دغه پوښتنه چې آیا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا کم خواست شوی دی طالبانو ته د خبرو د خبرو اترو دپاره، نو دا به په هغې څه اثر ولري که نه؟ دا پوښتنه زموږ همکار بشیر ګواخ د سیمه ییزو چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی مخې ته ایښې ده. رحیم الله یوسفزی وایي،
ما ته خو نه ښکاري خو داسې عمومي غونډه کې اپیل کړی دی د طالبانو نوم پکې اغوستی دی، د اسلامي حکومتیار نوم یې اغوستی دی، نورې چې کوم ډلې دي ټولو ته دا یو خاص کړی تاسو جنگ مه کوئ او ټول افغانان یو بل سره کښېنئ او خبرې وکړئ. دا اوس ماته نه ښکاري چې د دې به داسې زیات اثر وي. اخلاقي دباو به راشي او دا خبره به هم ښکاره شي چې دا اول ځل دی چې پاکستان صدر اعظم داسې یو اپیل کړی دی. دا صرف اپیل باندې خبرو باندې خو کار نه کېږي، چې دې نه پس اوس پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي او کوشش وکړي داسې یمن خبرې وشي.
نو عملي ګامونه به څه؟
عملي ګامونه به دا وي چې دوی طالبانو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي، د هغې نظر زده کړي، د هغې دا خبرې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي، د هغې جواب دوی ته ورسوي، یعنی دوی کې منځګړتوب وکړي، کوشش وکړي دوی تر منځ اختلافات کم شي، دوی به یو بل سره کښېني. پسې فریقي غونډه چې شوې وه د پاکستان، افغانستان، ایران، اسلام آباد کې، پاکستان کې، او بیا د هغې نه پس حامد کرزی ویلي چې پاکستان دې په دې کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او طالبانو سره د هغې رابطې جوړې کړي. نو دا پاکستاني حکومت چارواکي دا وایي چې د هغې په جواب کې پاکستان وزیر اعظم داسې یو بیان ورکړی، یعنی دوی یو مثبت جواب ورکړ د افغانستان د ولسمشر د دغې اپیل ته، د هغه خواهش ته، او داسې دوی اوس وزیر اعظم دا اپیل وکړو. دا خبره دي که یعنې دا دباو یا فشار خو نه، بلکې پاکستان وزیر اعظم چې دی د هغې یو مثبت جواب ورکړ د احمد کرزی د خواهش، او دو ته ځان نه یو اپیل وکړو. دا ده چې ما په فعل باندې نو دې باندې بس زیات فرق نه پرېوځي. دې اپیل په وجه باندې دا به نه کېږي چې طالبان به اوس حاضر شي او د افغانستان حکومت سره به خبرو ته کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
او سو راپور په اسلام آباد کې د ورکشو کسانو رشتہ داران نو نن په یو لسم ورځ هم د حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد خپل احتجاج له دوام ورکړی دی. دا خلک غوښتنه کوي چې د دوی ورک شوي خپل خپلوان دې زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړي شي. په دغه اړه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د ملک د مختلفو سیمو نه د بدرګه شوي خلکو خپل خپلوان نن په یو لسم ورځ هم د پارلیمان د ودانۍ نه بهر ډی چوک کې په احتجاج ناست دي. د دوی وینا ده چې تر څو حکومتي واکدارانو دوی ته تسلی نه وي ورکړې، تر هغې به دوی د دې ځای نه خوځي. د جمعې په ورځ مازیګر احتجاج کوونکو ته په خطاب کې د بدرګه خلکو د بازیابۍ د تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس مشرې او د کیمپ تابعیا کوونکې آمنه مسعود جنجو وویل چې حکومتي واکدارانو سره دومره وخت نشته چې د دوی ته پوسو کی د دی ویناوا.
ناکامی ایک بات ہو، دوسری بات کہ آپ ایک دو بول بولتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، جھوٹی تسلی دیتے ہیں.
دا وی چې د بيدرک خلکو بازیابې کې ناکامی یو خبره. دویم خبره دا ده چې خلک دوه خبرې وکي، د دروغو تسلی ورکړي، خو تر اوسه حکومت داسې نه دی کړی، بلکې دوی خو زمونږ په زخمونو مالګي دوړي. زمونږ غوښتنه ده چې ټول بيدرک کسان دي عدالتونو ته راولي، په هغه وی دي مقدمه وچلوي، ګناګارو ته سزا ورکړي او بې ګناه دي خوشی کړي شي. مونږ د حکومت نه مایوسه یو او زمونږ سترګې اوس صرف سپریم کورٹ ته دي.
دغه شان مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور سره تعلق لرونکي د بيدرکا تنرور عمران وی چې د رور په غم کې دوی او د د کور غړي هر ورځ مري او هر ورځ ژوند کیږي. د دوی ناوا چې رور یې د استخباراتي ادارې کارمندانو اوچت کړی دی، خو د هغوی د یری سو گواهی هم نه ورکوي. د زیاتوی
فضل الهی ډوکټ ته زور غلم چې کارازین راشه بیان ده او یره دوه چې زه یریګم ایجنسی نام نشم زه خسته وی چې زه یریګم او چې ایجنسی نام معلومات دم کیرا کړی دا چې کتا زمون نو واخستو نه تا و مخایب کو بیا وی چې زه صرف دا وایم چې الیټ فورس والا کسان او بس چته کو زنه را خبر نه یم ورها او اپلیکیشن کې مالی کلیو چې ایم ای والا دی ول چې د په خلی بند درته ویلی اول چې بیا ورسو انکاری شو.
مشال ریډیو چې کله د بيدرک شوی خلکو د پاره د لګیدل کیم په حق لا د بشری حقوقونو د پاره د سېنات د قائمه کمیټې د غړي سېنټر حافظ رشید احمد نا تپوسو کو نه غوي
بغیر د کورټ نو بغیر د عدالت نه اغوي او چتول یا وی وارث او رساد علی لواحقین د خبره ساتل دا موږ ته ظلم وای نه واځي موږ ظلم وای ټول پاکستانیان دي ته ظلم وای سلسل په دې حواله باندې زموږ منار کمیټې ډیر فعال ده او سم سېنټ کې دې باندې درې سلور د مشکم خبرې کړې او استاذ صورت حال کې هم دې باندې من خبرې کړې نو موږ صدا سي سترګې بندې نه دي
یاد دیوی چې کیمپ ته د مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامی مشرانو دوره کړی دا، خو کیمپ کې د ګډون کوونکو وینا ده چې تر څو حکومتي غړي نوی راغلي او دوی ته د خپلو خپلوانو د بازیابۍ پخلی نوی کړی تر هغې به دوی دلته ناست وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس یو راپور د خیبر قبایلی سیمې نه چرته چې ځایي خلکو د ستونزو ترقیاتي کارونو او روان ای ڈی پی یا کلنی ترقیاتی پروگرام کې د خپل برخې په اړه باندې د پولیټیکل چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ جرګه کړې ده. دغه جرګې حال د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل جرګه حال کې د خیبر قبایلی سیمې د مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ په خیبر ایجنسی کې د ترقیاتي کارونو جاج اخیستو او ځایي خلکو ته ورپېښو ستونزو په اړه باندې یوه جرګه وشوه. د دغه جرګې په مهال قومي مشرانو او د صحت، تعلیم، پبلک هیلت، زراعت، ځنګلاتو او داسې یو شمېر نور محکمو چارواکو هم ګډون درلود. په دې جرګه کې ځایي مشرانو یادو محکمو چارواکو خپل شکایتونه او ستونزې وړاندې کړې او خپل سیمو کې ترې د نورو ترقیاتي کارونو غوښتنې هم وکړې.
دغه لپاره تاسو د سټور د لپاره ډیګې موږ ته جوړې کړې چې په داسې ځای کې لویې ډیګې وي چې هغه چوبونه له ډیګې ته راځي نو هغه به سټاک وروتي هغه به واپس نو خلکو باندې تقسیمېږي نو که دا کار کم شي نو زه چې دغه به څه نوځي چې دا ډیګې نه ستاسو په پامونه کوي.
د دغه جرګې په وخت د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي د خپلو خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه.
هر یو ډیولپمنٹ سکیم چې 2008 نه واخله 2011 پورې شو هدا ته مې پیسې لګیدل هغه یو شی چې کی کتلې اوسې او دا تاسو غوښتل او دلته نن کې نستو او د ډیپارټمنټ والو سره یو ځای کې نستل او داسې ټول عام خبرې کول هغه مقصد دا ده چې راشه موږ دوباره ټیک کو تاسو نه واورو چې په موقع باندې په ګراوند باندې څه پرابلم دی چې ګیلې دي د مخامخ ناس دي دا ټول ذمہوار خلک دي د خپل خپل ډیپارټمنټ.
په دې جرګه کې د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان وویل چې د چا کوم ترقیاتي کار ته ضرورت وي نو خپل رضې دې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته ورکړي چې په را روان ای ډی پی یا کالنی ترقیاتي پروګرام کې واچو.
او یو را روان اوس مېش پس نو ای ډی پی موږ به هم جوړو هغه لپاره ما د محکمو والا ټول وستی که چرته خبره ترې چې اغم د دوی سره وسوکو کم دې کې تکلیف دی یا کم دې کې کمې دی او زموږ څومره وس کیږي د سورس سره د موجوده سورس سره چې د اغه مو اغه تاسو خپل به قومیت د ضرورت مطابق چې کم دې کې سکول غټول دي کم دې کې ډیسپنسری کول دي اغه د خپل پیس لسونه ور کوي نو ان شاء الله چې څومره زمونه کیږي اغه بس تاسو د خدمت لپاره نستی.
پولیټیکل چارواکو وویل چې اوس په خیبر کې د امنیت وضع د تیرو میاشتو په پرتله ښه شوې ده او چې په کومو سیمو کې د امن وضع ښه کیږي نو هلته به زیات نه زیات ترقیاتي کارونه کوو.
د سیمې نه زموږ همکارو چې د خیبر قبایلی سیمه کې د ترقیاتي کارونو په اړه راپور راکو او نن د قومي سملې په شپږو او د صوبایي سملیانو په څلورو چوکو باندې د زمینی ټول ټاکنو لړکی وټنه چولې کیږي. د مردان ان ای نه یو په هغه چوکې باندې چې د خواجه محمد خان هوتی د مستفقیدو لوجه خالی شوی و په دغه چوکې باندې د سلورو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې یو د عوامي نشتل ګوند د حمایت معیار او د جمعیت علماء اسلام مولانا شجاع الملک او دو آزادو امیدوارانو ترمنځ ده. په دغه اړه د سراج ظهیر راپور اورو.
نن د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلیانو په سلور چوکو باندې زمینی انتخاباتو لړکی اوټونه اچولې شي چې پکې ان ای یو سل سلویخ قصور درې، ان ای یو سل اته سلویخ ملتان یو، ان ای یو سل اته سلویخ ملتان دوا، ان ای یو سل اته شپېتا وهاړي، ان ای یو سل پنځه نوي رحمی ارخان او ان ای نهه مردان یو او دغه رنګ دوا د سین اسمبلی او د پنجاب اسمبلی په چوکو باندې اوټونه روان دي. ان ای نهه مردان یو باندې د سلور امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې یو د عوامي نشل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په شریکه امیدوار حمایت معیار او بل د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي په شریکه امیدوار مولانا شجاع الملک ته او دغه رنگ دوه امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي. اوټونه نن د سحر اتو بجو نه شروع شوه دي او تر د ماخام پنځو بجو پورې به د صدمه روان وي. د مردان سره تعلق لرونکو یو سیاسي تجزیه کار او وکیل اکبروتی مشال ریډیو ته د مردان د سیاسي هلو زلو او د ننني اوټونو په حق لا وویل.
پولینګ په ډیر خوشگوار صورتحال کې روان دي، سکیورټي انتظامات هم متقابل اطمینان دي، خلک راځي او کاسټینګ کوي. او یو خبره چې کوم قبول غواړم هغه دا ده چې څنګه نن ورکینګ ډے دا لکه هغه ورکینګ ډے را چې کوم خلک په پرایویټ توګه باندې حاضر ضرورت کوي نو په دغه حواله باندې یعنی هغه ډیر زور نه نشته دی وخت کې ځکه چې خلک دارونه لپاره دي بیروزګاری په وطن کې دغه یو نقطه ده چې ډیر ټیم کې ترن اوټ هغه هم رمري کوم چې پکار دي. سرکاري چې دا لپاره موږ سره خود سکتور دی او پبلک سکتور دی او پرایویټ سکتور دی. پبلک سکتور خو بند دی، خلک راځي خپل پوسټینګ کوي چې کوم خلک چې کوي راځي خو چې کوم خلک وو نشي ریپورت کولی نشي برداشت کولی نو
د الیکشن کمیشن د وینا مطابق د مردان په دې حلقه باندې با 2,50,000 او 400 یو کم شپېته کسان اوټونه اچوي. د کوم لپاره چې 244 پولینګ سټیشنونه او 1,540 پولینګ بوتونه جوړ کې شوې دي. د ذکر وړ ده چې د مردان نه د غامي اسمبلی دا چوکۍ د خواجه محمد خان هوتی د مستفقیدون وروسته خالی شوې و چا چې اوس پاکستان تحریک انصاف کون سره ملګرتیا کړې ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مردان کې زمینی انتخابات په دغه اړه د سر ظهیر راپور اورید او هم دغه موضوع مخ په وړاندې بوزو. ځینې راپورونه راغلي چې د مردان په ځینې سیمو کې زنانه د وټونو اچولو نه منع کړې شوې دي. دغه پښتنه زموږ همکار ریاض موسی خیل د دغه حلقې نه د قومي اسمبلی د امیدوار حمت الله معیار مخې ته ښه ده.
تاسو راشه مردان وګوره، مردان د دې صوبې د ټولو نه زیات ویل ایجوکیټډ خلک دي، پاره کې د خزو او د سړو تقریبا برابر برابر ایجوکیشن دی. شو دا سیاسي توړیل بیدار خلک دي او مونږه د زنانو په حقوق باندې پوره پوره یقین ساتو. اوټ یو قومي امانت ته او مونږ غواړو چې څنګه سړي د استعمال کې عمده شان آزادانه راي دي خزه مخ خپل استعمال کې اس قسم معاہدہ نہ شوی، اس قسم کا کمپرومائز نہ شوی، نہ زمون یو ورکر کڑے دے، نہ ما پخپل باندې کڑے دے، نہ زمون پارٹی کڑے دے، مون غواڑو مخ خری موٹیویٹ کڑے دی او پدی الیکشن کے د ټول نه زیات جلسی شوی دی د پاکستان پر ریکارڈ کې بدوم لري الیکشن نه پر د زنانو جلسی نه شوی چې څومره په ان 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 کې پدی زمینی الیکشن کې شوی دی.
مایر صاحب داسې اطلاعات دي چې پزنه پولینګ بوتونو باندې زنانو الته کې یا تاله لګیدلې یا عمل نه ست د زنانو ناراضي پدی کې څومره حقیقت دی.
دا خو بالکل یو غلطه خبره ده چرته نه بل خو ذکر راغلی ده چې الیکشن کمیشن ډیوټی لګولی دي الته ټول عمل رسېدلی ده او الیکشن کمیشن چې کوم ځای عمل نه ورسېدلی الته هغه ریپلیس کړی دي دا په ځای نور څوک لیکي.
عمل نه ست مایر صاحب، عمل نه ست د خو خلک نه راضي، زنانه نه راضي ووټ کاست کولو لا
اوس دا چې څوک په زور باندې څوک نشي راستي مونږه موټیویشن کړی او موږ څوک په چا باندې چا پابندي لګول بيخي په ټولو خلکو باندې چې کوم دینو ازادي ده ټولو خلکو ته او ټول خلک لګیا دي او خپل وټونه چي چرته ولګ وټونه چول کیږي چې ته ډیر چول کیږي خو په ارغه باندې پولینګ روان دي.
آیا د مردان په ټولو پولینګ سټیشن باندې خزه وټونه اچي؟ هم دغه پښتنه زمو همکار ریاض موسی خیل د دغه حلقې نه د یو بل امیدوار شجاع الملک مخ ته خیدا.
موږ معاهده نه شوې خو هغې هلته دا څه طرفونه داسې دي چې هلته په تاریخ کښې چېرته د ښځو پولینګ نه دی شوی. که نه
لکه کوم طرفونه مولانا صاحب؟
لکه منګا کې، منګا یونین کونسل کې، په ټول یونین کونسل کې چېرته په بلدیاتو کې، په جرنل کې، په زمینی کې، په یو انتخاباتو کې چېرته اوټونه شوي نه دي. که نه نور زمنگ تو معاہدہ نہ شو نہ منگ مانے کری منگ نہ دی مانے کرے لگا خپل دے کلو ملو کے بعد کلو کے دار واجی چھ نہ کئی کنا
قدر مند اردن کو مشال ریڈیو توگے درنگ شی بیلا پو پختونخوا کے دمازگر درنی میں بجے کی دن کی دی دم مهم خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو او د خبرونو وروسته به تاسو زمونږ دوه ونیزې خبرونه کېږدي او اقتصادي نړۍ اوري. نو راځي چې وړومبی لاړ شو بشیر غوښته چې د دې وخت مهم خبرونه ته وره.
افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کړی چې له طالبانو د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي سملو په لسو سیټونو ضمني انتخابات روان دي. د عبدالله اعظم بریګیډ په نامه وسلوالې ډلې د پېښور په تاڼه د یو د شوي پرونی ځانمرګي برید ذمواري په خپله غاړه اخیستي. امریکایي چارواکو یو ځل بیا د نړۍ له مسلمانانو څخه د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو په اړه بخښنه غوښتي. د یمن نوي ولسمشر له 3 کلونو راهیسې واکمن علي عبدالله صالح پر ځای سوګند پورته کړ. او د اټومي انرژي د څارنې نړیوال اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی دی.
مهم خبرونه مو اوریدو قدرمند اوریدونکو، او ستاسو دپاره زمونږ ونیز خبرونه کېږدې وړاندې کوو. په دې کې مونږه د کوچیانو ژوند، د هغوی ستونزې او د هغوی په کلتوري هلو ځلو تاسو له معلومات راوړو. دا خبرونه حسیب شهید تیار کړې ده.
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشته و متا کیش دی وکو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوونکې حسیبا شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشته و متا کیش دی
حسیبه شهید یم د کېک دې داونه خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په نننۍ خبرونه کې مو د کوچیانو غم جړلې. یو شاعر وای دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی، دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي. کوچیان چې په خپل د کاروان او قافلو ګرځنده خلک دي، ډیری یې هدیرې نه لدی. په کېک دې کې مو دا مسله څېړلې چې دغه ګرځنده خلک خپل مړي چیرته خاورو ته سپاري. په بلوچستان کې بل یو کوچی خان سید نه وورو.
موږ سم مړای وس بس چیرې مو کراسي بری وسپارو، بیا موږ په شه کار ځکه نه قبرستان لرو نه د خپل مړي بیا پته راته لګي. سبل کال راځو پته نه ست چیرې حق دې کوم ده جای دې کوم ده.
د ځایی خلکو بیا هدیرې معلومه وي. دوی هڅه کوي چې خپل مړي په خپلو هدیرو کې ښخ کړي. یو شمېر کوچیان هم تر ډېره هڅه کوي چې هدیرې په خپلو کې سره شریکې وي. له یو کوچي په واورو،
موږ چې غم یې بیا سر شریک کوي واجی ځان کربان مو دا غم ته ټول سره راځي، او که شادي و دا شادي تم ټول سره راځي. اته که غم مو په یو ځای سره تیرې، که شادي هم په یو ځای ګډ سره تیرې. اته خو نو دغه فوند د کوچي ځوان نست بیا په غاډره باندې ځان سره شریک کړي، بیا زه سره شرم غم سره تیر کړي څوک دوری.
لا تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې او په نږدې یوې لسیزې کې په پاکستان کې پښتانه د جګړو له امله اړوتې دي چې خپل مړي په بیلابیلو هدیرو کې خاورو ته وسپري. کوچیان هم په دښتو او بیدیاو کې مجبور شوي دي چې ځینې ځایونه د چاودیدونکو موادو له امله پرېږدي. دیشي د دوی هغه نسبین نږدېوالی له خنډ سره مخامخ کړی دی.
اوس به مونږ دی هغه دی مونږ نسو ګرځېدلې نسو اوسېدلې، اوس مونږ د ښار په څنګ کې اوسو چې مونږ دی اړیکو مزدوري کوو. نو وان چې خو هو یی چې نو کنه مشکل نو و دې بمو غم ستاز حکومت له خایره د بم ورځي مسلم ملایانم نه پری دی و سې دین سو
د دې لپاره چې خارونه پراخ شي ودي. نو هغه سیمه چې هدیرو ته بیل شي وي هلته هم اوس نن سبا کورونه ودان شي ودي. د پښتنو په لویو ښارونو کې لکه پېښور کې چې کله څو سوه کاله مخکې د هزار خوانې هدیره جوړېده، نو دا سوچ خلکو نه کاوه چې یوه ورځ به د ښار لمن هم هماغلته غځېږي. خو نن سبا د رحمان بابا له مزاره ښار ډېر اوښتې، او که څوک ووایي چې د هزار خوانې هدیره د ښار په منځ کې ده نو نه به وي تېر وتی. د ښارونو له پراخېدو سره یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، د افغانستان لور ته هم هدیرې ورو ورو ورانې شوې دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هدیرو پر سر نویو آبادیو ته یو شمېر ځایي خلک اندېښنه لري. له دوی په واورو
محمد دا د ټانګ ذخیرې په نامه د هدیرې مربوط دی، دا قبرونه خراب کړل، د مارکیټونه یې پر جوړ کړل، دولت پر خرڅ کړي دي. دا یو سړی چې دی دا ډاکټر دی، د ناوې دی، کار یې په کندهار کې دی. باندې ګرم کې شروع کړي اوس کې ورسوي سر ته درې منزله دوه لاندې یو زیرخانه ده، د دکانو د پاره ده کړي دي.
رمضان دا خاغت خلګي کې ما او شما مخلوق خونې شکولې دا ګر دا غو حکومت کې الله سلری لار لري دا وسو ګورې غدا جری کړي دا غدي ګور په دا جرو کې دیوال تیر کړي.
اسمان محمد محمد حکومت یې بایسه مخې ونی سي شاروالي د 400 روپیه ورکړې ده سي یو کنجاکی دی نیوانه رو بیرتی ور پریشت گرد پیسه دار خلق دیا ادیره هم کاریم زکی خو گرد خلاص سوالی یا والی صاحب خرسی کری یا کماندان صاحب خرسی کری یا امیر صاحب خرسی کری یا اسکر رو تا مامورین رو ترسیر دیا گرد پیسه دار گرد پر ادیره بند درا گرزی دا دی شکال دا سلوی شکال و ادیره دی یعنی دا غاست دولتون پر تیرش دا غاست باچه ای را دی تیر سوالی دا وقت پر تیر سو چاو ادیره تا ازار نور کنی تکلیف پر که وش حکومت نست بالا هر سر خپل پر سر زغلی بالا ادیره نړولی غارونه پشکی جوړی پارتمانونه جوړی نور
بس ډیر خلک سچ مش خپل ویلل چې دا مارکیټونه یو شاده چې غرال ورته بیا هم دوی وس نور سره سيتي ور سره کړو. خو دا غزم حکومت چې په دا مارکیټ والا او باندې والا ورو چې دوی نو فکر ورته ونه کړی خلاص کال نو لاس میاشي بعد به دا سم ادري وکړ دا زړه په خوانی قبرونه لکه دا اوس چې دا بغلو د خو یو شو ولا په لاس قبر شل قبر پات
کګن ځای خلک په خارونی کې د هدیرو پر ورانی دوه خپدي زینی بیا ورته خوشاله دي چې پر هدیرو یې آبادی کړي ده. د افغانستان په هلمند کې د وی هدیرې پر سر د ودان شوی رستورانت لسختنه ورو
دلته وټالی ام دا زارجب ته ول سوالیم ادرا د خودش د چې په ور دغه نه په د ادري منتقه ده
د چې د بکرایا نیول وو سه دوی میاشنه کې چې د ځای نیول
خامخه به د نقشې دروې ساده ور کړی زړه نقشه به یې خو زړه نقشه نه وسی نو بره نه جوړی په د منتقه
په کوچیانو کې هم زینې دي ته خپه دي چې هدیرې نشته. ل یو کوچی به وورو
مړم بیا جاده ایدرم بیا جاده اوس دا ماشومان ویني دا موږ دا زلوای سه اوس دا ماشومان سکول ویلې وای سبکی ویلې وای دا څه اوس دا موږ دا بچي دا سکول ته ولجو بس دا غړې دې موږ دا غړې سه دا کورم بیا دا نه پرېږدي وای دا ولې پروته استاج خدا توانی استو بس نه په خوري او دا بس نه تباخه وای موږ دا ځوان په دا غړې چرو بس موږ یو داخله په تنګ سي
یو نیم ځای کې چې کوچیان هڅه کوي د ځایي خلکو په هدیرو کې خپل مړي خاورو ته وسپاري له مخالفت سره مخامخېږي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو په وزارت کې د کوچیانو د مستقل ریاست رئیس عزت الله احمدزی د کوچیانو د دې ستونزې په اړه وویل
مشکلات شته د کوچانو د هدیرې په باباندې، د کوچانو د ځمکو په باباندې، د کوچانو د ځای په ځای کېدو په باباندې. خوشبختانه چې په ناتوان کال کې موږ په عملي توګه باندې د کوچانو او تادزمکو د تقسیم په اړه یا دزمکو د ویش په اړه باندې د لوګر په ولایت کې په عملي توګه باندې شروع کړی ده چې تقریبا 200 کورنۍ ته د 2000 زیربه په اندازه باندې موږ یو تزمکه ترجیح کړی ده. نور هم دا پروسه جریان لري او د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې موږ یو طرزالعمل جوړ کړی ده چې د وزارت عدلی او څو وزارتونو په شمول باندې عمل جوړ شوی ده چې کوچانو ته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځمکې توزیع کیږي او ځمکې ورکول کیږي.
افغان حکومت کله عین سره سم کوچانو ته ځمکې ورکړې دي نو په دې کرنیزو ځمکو کې دوی هدیرې نشي جوړولی، خو که چیرته دوی ځایی شي بیا دا امکانات ورته برابرېدلی شي چې د سیمې په هدیره کې خپل مړي خاورو ته وسپاري. که د کوچیانو هدیره له ځایي خلکو بېله ده، د دوی خیر خیرات بیا د ځایي خلکو په څیر ده. خان سید کوچه وای چې په مړی پسې خیر خیرات کوي او بیا چې یې کډې لیک دی مړی په خدای سپاري. پراتونکو کې دوی نه پوهیږي چې مړی یې چیرته خښتي.
سکل مړی وسی شاخ یو کو بیا شل پنځه سپونه یا دوه غوایي دا مړالال په مړی پسې خیرات وکړو دا د موږ ریواز د کله دې نه کډې کوو سلام ورته وکړو پالای وسپارو په دې رنګ نه رانه پاتس مشخپل ځوان به د کډو را کډو تیراو مونږ چیرته یا غوړې پاته کیږي نور را پیدا کیږي.
کېږدې کېږدې د دې اونۍ پروګرام هم دلته راغونډو. ژوند دی وي بل اونۍ او بله کېږدې به د کوچیانو غمونه بیا هم شاته نه پرېږدو، خو د دوی له غمونو او خوشحالیو به مو یو ځای خبر کړو. کوچیان څه ته خوشحالیږي، څه ته خپه کېږي؟
خپل منځو کې په دې مالو خپه کېږي، په دې مالچرو خپه کېږي، په دې چرګاو خپه کېږي. زموږ اوس هغه د تابر په دې مالچر باندې هغه د جنګ وسو دغه غونډې سره د دام نه پخلا کېږي، خپله دا نه پخلا کېږي. دا ګور سلام مخامخ ناسته یو اختر نه سي اندري اختر په واده دوه اختر په واده زدا د ټول هغه سپینګیره مې خو ان شاء الله زدا ټول به سره په خلا کوم ته چې ماجد پم زته جوړو ما او په خلا کوم په مم سره
دا کېګ دې کېګ دې قربانه مو حسیب شهید در سره مخه خکوي. غم دلری وي او خوشحالي دې تل نګ دی وي. آباد اوسه.
مشال لیډو دوګي قدرمن دردون کو سخ شوی دی زمونږه د دوی می ونیز خبرون اقتصادي نړۍ د نن په خبرونه کې د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ د کروندګرو د ژوند په اقتصاد غږیږو. د باجوړ بزګران وایي د دوی لوی ستونزه د برېښنا یا بجلی نشتوالی دی چې له کبله دوی خپلو پستونو ته په وخت اوبه نشي ورکولی. دا خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه مو د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ ته ځانګړې کړې ده. په دې سیمه کې اوسیدونکو کروندګران وایي که حکومت ورته برښنا ورکړي او وولټیج یا د بجلی قوت زیات کړي نو بیا به دوی ځمکلاندې اوبه راویستلی شي او خپل فصلونه به پر اوبه کړي. کروندګران وایي چې بارانونه ونه شي نو د دوی ژوند ته زخت تاوان رسیږي. په دې موضوع نور معلومات هم درکوو له مشال راډیو سره اوسئ. په پاکستان کې د حکومتي واکدارانو په وینا باجوړ کرنیزه سیمه ده او دلته شاوخوا 200,000 کسان اوسي. په دې سیمه کې د غلې او سبزیو په ګډون د الوچي او زردالانو یا مندتو باغونه هم شته دي. د باجوړ د سالارزو د چینار د کلی کروندګر غفار توپان وایي د دې په سیمه کې د ځمکوالو ژوند ښه دی او گزارې کیږي. غفار توپان وایي د دې په سیمه کې ځمکه للمی نه ده او ټیوب ویلونه هم لري خو د برښنا له وجې دا بند وي.
زمونږ چې څومره د نظام دی د کرکیلې د هغه د آسماني اوبو سره دی لکه باران سره دی مونږ باران ټول زمینداری دارو مدار چې باران دی دلته د ټیک شته دی دغم شته دی ټوټویل شته ډاګویل شته خو بجلی نه شته. دلته بجلی مسله ده نو هغه لکه
لمشال راډیو سره د خبرو پر مهال غفار طوفان وویل سږ کال خو ښه بارانونه شوي دي او دوی خوشحاله دي خو که چیرې وچکالي وي نو بیا د دوی ژوند ډیر خراب شي ځکه چې غنم او جوار بیا په پیسو اخلي او هغه ډیر ګران وي. نوموړی وایي د وچکالی په صورت کې ورسره هیڅ کس مرسته نه کوي.
اکثر دسی چې باز لکه اوسه کاله اوس لکه ډیر بار اړلو پوره مو شنو مونږ الله نه د امید لري چې تا کاله به کالم کوي فصل به ډیری مطلب دره چې دا وي خو کله ستا خبره ته چې الله تم راځي چې دلته خوش کشي فصل ونه شي یا فصل باخیره کې خراب شي نو مونږ باندې ډیر ورانا سر کوي او دا چې مونږ مال کم بوسله یا هغه د پنجاب ناراضي د نور سیمه ناراضي نو هغه موږ دلته په قیمت او ډیر ګراني بل مطلب دا چې کم غنم یا هغه موږ هم د پنجاب یا د پاکستان د نور سیمه ناراضي هم هغه موږ ته کم ډیر ګران پیوږي ورسره ورسره چې نور د سه لکه د زمونږ د کرګي څخه غوړ شي تړلې دي جوار یا غم مثال په تور باندې به موږ ته ډیر مشکلات او په قیمت موږ ته د قیمت پیوږي ډیر ګران پیوږي خو لکه د سه څوک زما په علم کې د اوسه پورې د سه څوک نه دی غلی چې هغه لکه د سه کله خوشحالي راغلي د واغوز موږ ته سهل بیا تاون یا مدد کړي دي بس د الله سره ته نه دی او بس هغه کالي دمو په دې امید ناش زره خیره سره روان کال بخینو موږ په کال باندې کم کال چې لکه خوش کتیره چې بل کال ډیر تکلیف او سخت ته دیرو.
غفار طوفان مشال راډیو ته د حکومت لخوا د کروندګرانو سره د امرستو په اړه معلومات ورکړل.
دلته د حکومت د سیډا دلته یو پروګرام مخې راغله زراعت ول راخله او چې هغه با کم لکه ګډ وډ پټیو لکه لوړ جوړ پټیو هغه کې حکومت په هغه ټیم باندې تقریبا نن نه دې کال څلور کال یو کلاب نمبر کې با جوړ کې هغه د طریقه به کول چې لکه مثال کې 400 روپے گھنٹہ ونه 200 روپے حکومت ورکا ونه دا گھنٹے ٹریکٹر لو 200 روپے بس
میدانی سیمه کې 80% ماشومان ښوونځیو ته ځي خو په غریز سیمه کې ماشومان سکولونو ته نزي. غفار طوفان وای مسله دا ده چې په سالارزو کې د دولتي سکولونو حالت ښه نه دی خو بس ماشومان ورزي. د مشال راډیو ته ویل تر هغه چې حکومت برښنا نوي ورکړي نو د په خبره د دوی ژوند هیڅ ژوند نه دی. غفار طوفان زیاتوي چې د برښنا وولټیج یا طاقت کم دی او په هغه برقی کویان نه چلیږي.
هیواد نه خو زمونږ دا اشد ضرورت دار چې دلته څومره ځمکې دي په هغې ډاکویلې ولګي ورسره ورسره چې ډاکویلې ولګي ورسره بجلی نظام بهال شي څو پورې دلته د بجلۍ نظام بهال شوی نه وي دا هېڅ ژوند نه دی د هغه وجه دا ده چې دلته مثال په طور باندې زمیندارو صرف کو دغه حاصلۍ د ریډونه حاصلۍ دلته د ټیو سهولت نشته دی دلته کوپیک د لکه مونږ وو چې د اوبو لپاره ډاکویل وجو چې بجلی نه وي هغه ډاکویل بېکار دی د ټول نه اول اشد زمونږ مطالبه د حکومت نه داره چې په باجوړي جنسۍ کې بجلی په پوری توګه باندې دلته بهر کړی شي او هغه ولټیج د بجلی کم نه شي هغه ډېر کړی شي دلته بجلی ولټیج 50% نه نو هغه هیڅ نه کوي دلته 240 کې وي بجلی نو هله به ټیک کار چلېږي بجلی نه نو دلته هیڅ پیدا نه کوي هغه به پیدا دی دا زما چې بجلی ډېره ضروري ده چې مونږ ته بجلی بهر کړی شي
د باجوړ په ډمډوله کې یو بل کروندګر ظاهر شاه مشال رادیو ته وویل ډېر شیا سلوېخت اکړه ځمکه لري خو په لږ ځمکه غنم کرلې او په نور هغه هیڅ نه دي کرلې ځکه چې برقی کویان شته دي خو برخنا نشته
مونږ فصل کړو د قسم فصلې د باجه ول لکه جوار شو غنم شو نو زه خو بچی دا وې چې زمونږ پټه هو تقریبا دلته کړو په حساب نه دي چکو په حساب کنه خو لکه چې دا به تقریبا 30 کړ وي زمونږ خو خپل ځمکه چې کوم ځنه هغه به 30-40 کړ وي او هغه کې چې کم دی نو دې ټیم کې فصل نه چې دي نو د غنمو فصل دی هغه پکې ولاړ دی کله شوی دی او نور فصل چې کم دی نو هغه کې مونږ کړل نه دي ځکه چې هغه ته د اوبو سہولت نشته دی نو تی بل شته دی خو بجلی نشته او په بارانونو باندې هغه فصلونه نه ساري فصل چې کم دی نو ډېر ښه روان دی خو صرف د واورې په وجه باندې لږ غلې شوی و نو اوس به انشاءالله موسم د پسرلي فصل به ښه کېږي او هم دی خو لږ پکې اوسو لکه د سرو مرو اوم تکلیف شته دی پکې چې هغې کې لکه سره د ګورمنټ ته لږ په ګرانه میلاویږي نو هغې ته لکه د سرو لږ تکلیف دی ټیم کې
دی وایي داسې هیڅ متبادل نه لري چې فصلونه اوبه کړي ظاهر شاه وایي دوی یوازې او یوازې په باران تکیه دي
بل متبادل نظام یې نشته چې همدقه دی بل مسله دا یا اکثر ځمکه للمه پرته ده هغه ټیبلم چې دی نو لکه زمونږ په دې ځمکه شته خو په بادو اکثر ځمکو باندې نشته دی او هغه د بجلی د وجه نه بند پروتي دا ټیم کې ځکه چې بجلی وي نه خو جی اسې برای نام لکه زمیدار یو خو د زمیداری هغه فصلونه هغه ځمکه زمونږ په صحیح طریقه باندې لکه نه سنبالیږي د اوبو د بجلی د وجه نه نو په هغه وجه باندې په مونږ کې مطلب دا دی چې فصلونه زمونږ په هیڅ برابر دي هغه لکه نه کیږي په باران یې نحساب دی که باران شي خو فصل به وشي که ونه شو نو بیا خو فصل نه
ظاهر شاه مشال راډیو ته ویل په داسې حالاتو کې بیا د سیمې اوسیدونکي مختلفو نورو ښارونو ته ځي او هلته مزدورۍ کوي
تاسو ته به جی معلومه وي چې دا خو د دې ځای چې کوم دی نو اکثر جی کراچۍ ته لاهور ته پینډۍ ته نور بار ملکونو ته په هغې باندې مطلب دا دی چلته مزدوریا نه کوي محنت کوي نو د هغې نه مطلب دا دی چې دوی هغه خپله ګزاره پرې کوي او بچو له پیسې رالیږي او هغه لندنه ته واني حالانکه که فصل تشونه بیا به د لوګي راستي وګي بلاستي حکومت له خو دې دا په کار دي چې بس چې دا ټیبل چې کم دی نو دا ضروری ده چې دا ځمکه په اوبو باندې مړشي او ټیبل یو ته وکنسته شي دا غینه دا و چې کم دی نو بجلی ورته چالان شي چې هغه سره دا اوبر وځي او دا فصل دا څوک څوک ته کار کوي چې دا مطلب دا دی چې دا ځمکه وبخ
د باجوړ د کروندګرۍ په حکومتي دفتر کې د زراعت چارواکي مفتاح الدین مشال راډیو ته د باجوړ د ځمکې او دلته د برښنا د نشټوالي په اړه معلومات ورکړل
د باجوړ زیات ځمکې چې دا للم ځمکې ده خو دا غیب او جوړ الله تعالی باجوړ ته داسې ابو هوا ورکړې ده داسې زخاور او ځمکې ورکړې ده چې پاغې کې څنګه علاقې چې دی هغه د اوبو د لاندې هم دي پاغې کې موږ ته د کسون علاقې وو کوم ځای کې چې خړونه دي او د غرون نه کمی چینی را بهي کې دا غیب په ذریعہ باندې زنو په دغه فصلونو چې دی نو هغه بخور کیږي خو دا غیب باوجود چې په باجوړی جنسي کې بجلی ډېر لوی مسله ده خدا یوازې د باجوړ خبره نه ده کو تاسو ته پتی په ټول پاکستان کې نن سبا د انرژي یا د توانایي کرایسیس دی او دا غي د وجه نه د باجوړ ایجنسی چې دا قیو قبایلی سیموم ده او دلته کې بنیادی خبردار چې زمنګ ګریډ سټیشن چې دی هغه هم ډیر زیات وړو کې دی 66 کې وی ګریډ سټیشن دی او باجوړ کې 12 لک نزیات آبادی ده او دا غي باوجود دلته په زورګونو کې ټیوبل دی په سلونو کې نه بلکې په زورګونو کې
مفتاح الدین وای په باجوړ کې نه یوازې چې برقی کویان دي بلکې خلکو خپل کویان هم ایستلی دي. دی وایي له وسنی حکومت هیله لري چې د برښنا ورکونې سټیشن به زیات طاقت ورکړي، خو د بودیجې یا بجټ د نشټوالي له کبله حکومت دا کار تر اوسه نه دی کړی.
خو خود حکومت د طرف نه هم ډېر زیات پروژکټونه چلیدلي دي، هغې ټیوبویل لګولي دي، بیا خلکو د خپلو پټو دپاره په خپل مدد سره هم ټیوبویل جوړې کړي دي، او د هغې د وجې نه لکه بجلی چې دا ډېره زیاته کمه ده نو خلکو ته مشکلات راځي. خو د کر کروندې چې کومې مسلې دي سکالې خو په باجوړ جنسې کې الحمدلله، بلکې په ټوله سیمه کې بارانونه ډېر زیات وو، فصلونه ډېر ښه روان دي، خو د اوړي موسم ته بیا لږ شانتي مشکلات وي. خو امید لرو چې د اوسني حکومت زمونږ دلته د ګریس سټیشن د غټوالي هم یو اعلان کړی چې دا مونږ 132 کې وی ته بوزو، خو د مجبورۍ ته تر اوسه پورې په هغه پلان باندې پوره عمل نه یې شوی، لکه کار پہ نه دی شروع. نور دې منظوري ورکړې شوې ده، خو د بجټ د کمی د وجنه زما خیال لري چې پاغه باندې تر اوسه عملی اقدامات نه دي شوي.
لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د زراعت د اداري چارواکي مفتاح الدین وویل په باجوړ کې یا خو خلک کروندګری کوي او یا هم نور خارونو ته مزدوري وتزي. دی وایي لدې پرته په باجوړ کې د روزګار بل تنظیم نشته.
بنیادی تور باندې د باجوړ جنسې ټول خلک چې دی د زمیدار خلق دی، دلته کې کر کرونده کیږي، او د دوی ټول بنیادی د ژوند جواک چې کوم بنیادی اساس دی هغه هم دغه کر کرونده ده. ځکه چې کو تاسو ته معلومات وینئ په باجوړی جنسې کې هیڅ قسم کارخانه نشته، د نور څه کاروبارونه نشته. دوه خبرې کیږي، یا د دې ځای د خلکو صرف خپل ژوند جواک چې دی هغه په خپل کرونده باندې په خپل پټو باندې دی، یا د دې ځای وګړي چې دی هغه ځی په لاندې کمی ضلع چې دی د پاکستان چې نورې صوبې دي، د پنجاب صوبه ولا سین صوبه شولا او دغه رنگ پیښور شو نور علاقې شو پنڈی شو لالته د مزدوری د پارزی سوک دکانونه کوي، سوک غریبانان چې دی هغه مطلب دا دی د یومیه مزدوریان یې کوي او پاغي باندې د خپل جو کور غدلته د خلکو پالنه کوي.
مفتاح الدین د حکومت د هغو ټولو پروژو تفصیل راکړ چې دوی پر کار کړی دی. دی وایي حکومت ټولو کروندګرانو ته سره تخم او یا هم ټریکټرې نشي ورکولای.
حکومت خو څنګه چې د نورو علاقو د پاره چې څو منصوبې څو پروژکټونه راشي نو لږ ډیر چې د دوی سره سوي نو ورکوي، خامخا سره ورکوي، تخمونه ورکوي، خو په دومره غټه سطح باندې خدا نه کیږي. دا خو وضعیت نه زیات سلو زمیدارو ته میلاو شي، 200 زمیدارو ته به میلاو شي، او دلته خو بزرګونه زمیدار دي. نو اکثر خلک هم د دې کم دغه چې دي د سره چې دا هغه په بازار کې اخلي. البته د دخمنو د پاره د محکمې زراعت باجوړ د طرف نه فارم سرویس سنټرز جوړ شوی دي، او هغه فارم سرویس سنټر کې د زمیدارو ممبرشپ دی، هغه ممبرشپ باندې دی ورزی او خخه تخمونه هم بیا هم په نرخ باندې اخلي، پریډ باندې اخلي. خو هغه د حکومت او د زمیدارو مشترکه یو منصوبه ده، نو پاغي باندې هغه ته سنه سہولت ملاو دی. د دې نه علاوه ټریکټری چې دی، ټریکټری هم د فارم سرویس سنټر سره واته ټریکټری دی چې د کوم زمیدارو په کاریږي، نو هغه ته په خپل یو خاص ریټ دی پاغي باندې ورکي او د زمیدارو ضرورت پوره کوي.
د باجوړ د کروندګرۍ د ادارې چارواکي مفتاح الدین زیاتوي د نامنه او جګړو لکبله د باجوړ زیاتره کروندې شاړي شوې دي، او باید حکومت د کروندګرۍ د پرمختګ لپاره ډیر کار وکړي او ډیر نورې پروژې پیل او عملی کړي. دغه خبره په باجوړ کې د کرنې او د څارویو د ساتنې ډیر لوی موقع دي او باید توجه ورکړل شي. تاسو د باجوړ د کروندګرانو د ژوند له اقتصادي اړخه خبر شوي، او بیا مو د حکومتي چارواکو دریز او نظر هم واورید. په دې ځای د مشال رادیو د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسی. تاسو د خبرونه د هرې جمعې او شنبه په ورځ اوریدای شئ. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خپرونې را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریڈیو .com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.